مشال اړیدو تاسو قربا ګل ایازین دا مشال اړیدو په بل ځانګړي پرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه غړې کې تاسو لپاره دا مشال مرکه لرو. په دې مرکه کې تاسو لپاره دوا شخصیتونو سره د مشال اړیدو مرکه اوریدل شي. هیله لرم پرونه تر پای را سره اوسئ. مشال اړیدو تاسو غوږی د خبرونې په سر کې مو سره ژمنه کړې و چې په روانه غړې کې تاسو لپاره مشال مرکه لرو. نو لومړی مرکه ته وراشو. په مشال مرکه کې شیر عالم شینواری عامل مدینو موړې لاتیرو سلور دیش کالونو رئیسی زده کړې ورکوي. شیر عالم شینواری ډیر کتابونه هم په پښتو کې ژباړلې دي او د یو استاد په توګه تعلیمي نظام کې نوي آیډیاز معرفي کړې دي. شیر عالم شینواری وایي د زده کوونکو تخلیقي صلاحیتونو رابرسره کولو لپاره کار نه کیږي، باید پخوانی نصاب ختم شي او ماشومانو ته د سوال کولو صلاحیت ورکړل شي. د دې په خبره دا د ټولنې هرې څانګې سره تعلق لرونکو ذمہواري جوړیږي چې شعوري هڅې وکړي او راتلونکي نسل روښانه مستقبل لپاره کار وکړي. راځي چې مشال مرکې ته وښو.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه. دا مشال اړودونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږ د پښتونخوا د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نو نن را سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري. شیر عالم شینواری صاحب ملمد. شیر عالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت دی چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره، ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه باندې خبر کوو. شیر عالم شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ولای صاحب، مننه تاسو، مننه
تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو. زمنګ پښتنو سیمه کې داسې شخصیت ډیر کم پیدا کیږي، مونږ ګورو هم، او تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم. خو زمنګ اوریدونکو په لک شان کې تاسو زمنګ تعارف ته وکړو. نو بهسه یو پښتون، تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لرئ او په کوم ځای کې زیږیدلی وئ؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1901 اویم کې مې پیدایش شوی دی. پیدایش ما بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلی دی. لوړګي کالج نه بیا اسلامي کالج ته راغلی یم، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی دی.
نو د دې زده کړې لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو شینواری صاحب ک د پښتنو سیمې مونږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا ډیره زیاته کم ده. نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیره خامخابه ته تعلیم ترلاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډیر مجبورای وي. خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه د حمزه بابا د کلی والي وجه وا چې انت شعر او ادب خلقو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد دی اول ورته ویلې، هغه په خاص لاغه د کلی په لمن کې مې ترګې غړولې وي. نو فاروق شینواری مم ډیر د نږدې نه لیدلو، دغه کورنۍ سره مم تعلق. بیا د شعر او ادب ټول نه غټه وجه دغه و چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټول خبرو وهڅولم. او بیا انګریزي سره مې په دې وجه رابطه شو چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې او افریده او د خیبرو، نو انګریزي سره مې توجه پیدا شو. نو پښتو سره هم تاسو ته مخکې مې ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض اومندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلو مکمه، زه لوستلو مکمه، او زه خواریم په دې کې وکمه. بس دا مې شوق و. کله زمونږ په علاقه کې دا سې ایس سچويشن نو زمونږ زیاتره خلک افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري، او مجبورۍ هم دغه دي د ټرکونو د ترانسپورت سره شوق لري. نو ما ټول نو هم ترانسپورت سره متعلق، او زما په پوره خاندان کې چا میټرک هم نه کړو تر اوسه پورې. نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شنواری صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ ته تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو، نو تاسو ځانګړتیا کومو ګورو؟ شعر، ادب، یا استاد په حیث معنی لیکوال، کوم هغه دي چې هغه موږ ته چې کوم معلوم دي د دین علاوه هم شته؟
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه وو چې استاد ما په یو داس وګڼه چې یو پرایمری سکول کې، نو زما شوق د ټول شوبو سره، زما ژبې سره هم شوق او ادب سره هم شوق، ور سره د فن سره تړن لرون کې خلکو یو نه هنرمندانو سره هم تعلق، د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو او ارتستانو تر اوسه پورې چې هغه څومره ارتقا وا یا څومره منزلونه ته کول، نو دا به مونږ تاسو زموږ به یو ځای تللو دې ټکو خیالو کې دا مونږ کور کول. نو دې سره مم شوق پیدا شو، د دې د ژوند حالات سره مم نږدې نه مولدل، یا په دې وطن چې ستیر شو نو دا مم ټول په خپل سترګو ولیدل، لوی فنکارانو تر درمیانه او داغه نه پس تر اوس چې کشران کول کم راغلي دي، ټول فنکارانو او ارتستانو شاعرانو دیبانو سره به نه په نفسه تعلق وي، او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعرانو دی باندې، کده کوټه څومره شاعرانو دی، کده په کراچۍ کې څومره پښتانه شاعرانو دی باندې، د ټول سره زموږ بیا تعلق وو. او دې
شنوري چې لکه څنګه تاسو ویلي دا یو ګران هغه هم دی، لکه تاسو خپل لیکوال هم یې، داس یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی، خو لکه خامخا وته به چیرې دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دي؟
دا خو زه ماته ګران شي، خو لکه که تاسو په پښتو کې وایي نو زه وایم چې په کار دي چې موږ د خوشحال خټک د ژوندۍ پوره حالات وګورو، کلیات خوشحال او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چا په خوشحال خټک لیکل کړی وي، نو ما خیال دی چې موږ په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونو را تیر شوی دی. دا غینه پس بیا د حمزه بابا مطالعه د هغه کلیات او بیا د غنی خان، که بیا موږ د انګلیش په دې حواله د په دې ریجن کې چې څه تیر شوی وي، که موږ بغدادي تیر وګورو، دا دومره لوی نه دی چاپ شوی، کال 1914 1914 کې د نصیر احمد احمدي صاحب کتاب چاپ شوی دی. نو داسې چې که چاپ کتابونه موږ وګورو، نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټوله علاقه کې چې تیر شوی، بیا موږ ملکن فیل فورس چې موږ وګورو، نو دا د انګریز دور نه اوسه پورې چې څه تیریږي، دا د هغې یو ریپلیکه ده، د هغې یو ریپلی ده باقی ده. بیا انټرویو ود هیسټري زما په خپله زندګۍ کې زه ډېر اوران افلاسی، بالکل، او هغه ترجمه هم شوې دي. دا سه موږ که وګورو په انګلیش کې د مای خیبر میرج وګورو، 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلی، ځان ته د پښتنو خورې هم یو غد شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده و، د مور د شاه شجاع خورزه و، او هغه په 13 کال په خیبر کې تیر کړو. دا په نت باندې ټول موجود دی، پی ڈی ایف فایل کې هم شته. نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه سایل صاحب ژوند او حالات کتل، بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي، د لایق زاده صاحب لیکل دي، د اسلم خان جی صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې څل لیکل کړی وي، زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالات نه خبرې، او هر ځوان لپاره کار دي چې دا ټول وګوري. دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان لپاره کار دي چې وګورو، موږ به د ټول سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره روان دي، دا دلته څه کیږي او چرته وځي. دا که په دې موږ ځان پوه نه کړو، زما خیال نه دی چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي، هغه په تیرو حالاتو کې او آینده حالات موږ بیا وپیژنو یا پته ولګولی شو چې آینده به څه کیږي. نو زما په خیال خو دا زما یو کمزور سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رایه ده چې په کار کې ځوان کول دې نه خبر شي.
نو دا ډیر غوره تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل. د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال، ادیب، شاعر، خوونکي شیر عالم شینواری صاحب ملمه دي. یو ولښند مالو د میرستو به حاضرې ګو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د امیر سور شیر عالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب، ستاسو کپم من د ژوند هغه ته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلی دي، داغه څومره دي؟ او لکه موږ ما تاسو بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه به تاسو سټایل په ډان اخبار کې براتل، په نورو ورسپانو کې براتل، په سټیټمنټ کې براتل، نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم غدي ژباړلی هم دي کتابونه خپل هغه هم تاسو راغلی دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلې دي، نام لاین کړی، لاین اپ کړی دي، کولا مې چا په دې راوځي چې ته را سره وخت نه مې لو شوې. یو دومره به ما ودی دا چې کله هم یو لیکون کې په اصل کې چې کله زما څخه دا مطلب نه چې بالکل په اصل کې یو لیکون کې ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه، زه په بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نو سیزن په کې اډ کوم، مخکې نه تل لري کوم، نو لا به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي خو چاپ تا یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړی. او البته دا چې لیکل خډیر دی، د دې ریویوز هم دی، د دې فلم ریویوز هم دی، د دې کتابونو ریویوز هم دی، د دې شخصیتو ریویوز هم دی، په دې کې د اټستانو د ژوندۍ حالات هم دی. نو دا ریویو ما نه پاتې نه راغی چې هیریټیج کلچر هیریټیج باندې هم بلا ډیر سیزن دی. البته یو شارټ ټیک موږ جوړ کړو د ټیچر لپاره چې دا کم استادان د پرایمری سکول استادان دی یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي، نو دا موږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به موږ چې کوم هیریټیج دی، یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل، چې هغه موږ ویلو چې کوم په لاس باندې موږ محسوسول شو یا موږ لیدل شو، کوم چې موږ نشو محسوس، موږ په لاس باندې راغستې نشو یا په سترګو لیدل نشو خو موږ محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دی دا ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې موږ وینو
بالکل
خود موسیقي بنیادی تو سره ان ټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به موږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د
ماشومان په نصاب کې،
بالکل په نصاب کې به موږ څنګه اچو، په دې باندې په نت باندې موجود دی ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن. دا یونیسکو یو پروجیکټ شو، زما په خیال دا یو بهترین کټ دی، کسو کې ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي. چیر زه ته انګلیش ټیچر مې نو زبر انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګ یو ځای کوم چې زه انګلیش ته به وخم، بیا به دا اردو سره څنګه کوم، دا به زه بایولوژي سره، کیمستري سره، فزیکس سره، میت سره، دا موږ ټول دا یو پروجیکټ کړو په دې کې موږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا هغه لپاره موږ یو ټیچینګ کټ تیار کړو. یو دا سی اعلی ورته وای چې پاره کې دا ټول سیزنو پاره کې لوبي هم شامل وي، پاره کې زم کوم اولسی لوبي دی یا کوم یم علاجونه دی کورنی، هغه هم موږ شامل کړو د لپاره چې کلایمټ چینج دا اوس کم تبعی بربادی ده، نو چې دین خلک پته اونګي چې دا بوټي ډیر ضروری دي زماره لپاره، دا کټ کول نه دی پکار. اوس کم به موږ وکړو، موږ سره وکړ لري نشتا، موږ بوټي پیژنو نه، دا ته ځاده فولکلور نه زموږ زمږه پورا حافظه نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ وو، هغه کې ډیر سیزنو او اوسم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل نه باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې تاسو ته بالکل زما ما په لیکل کړو او زه دې فوکل پرسن هم ده په پښتونخوا.
ها
نو دا چې درې سلور کینځه کال کې ډېر ځات نه رینه شي خو دا ډېر ځات ریلیونټ او بهترین سيزو
څنګه تاسو ویلې تاسو ځینی کتابونو په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړل دي
خو دا څه مم کړی دي چې لګا دا څه شي دي چې لګا څه یې سم کړی دا ډېر ویسه نه چې هغه کم ډېر ضروري ما غنل نو دا څه نکړي ما خو تاسو ته ما ولا کتاب ته کړم نه ور کړی خدا سے مم کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې انګریزي ته انګریزي نه مې پښتو ته اړولې او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړل فرګمنټري غوندې ورته وایي چې په هیڅ څه یې سکه نو هغه یو منظم شکل لا نه لري او زه مطمئن کیږم نه بیا به ما خبر وکم چې زه هم چې نه دا مکمل نه دی چې په چینجز په کار دی دا به سو ګوري دا طالب علم ګوري دا سټوډنټ ګوري خو شیر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره خپل ټول سټوډنټانو سره مې شیر کړی دی او دا د مې یو شوک دی چې دا
یو دوه خبر ته اشاره وکړه یو تاسو کله ما خبرو کې ویلې چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې اسری حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یادغه کیږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی وجوهات علت څه دي ها
نه دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دي یا لوستل دي هغه خو د ټولنیز او رسنیو په ځوان دي به ډیر زیات شوی دي او خپله ټاک لیکل خلکې زخه ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خپله ټاک ریسرچ په حواله چې وګورم مخکې صرف په شاو یونیورسيټي واغې نه به ریسرچ خرکو کوله اوس خو دا څومره یونیورسيټي چې په هغه کې د پښتو څنګ دي او هغه پښتو څنګه کې اگر چې ور سره اختلاف کې دي شي زموږ له موضوعاتو سره غوښمه چې په کار دي چې زموږ پروفیسوران صاحبان له خپل سټډنټانو له زیات توجه راوګرځي دا څه کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي یعنی په یو موضوع باندې کار وکړي نه که په یو شخصیت باندې وشي اول چې په شخصیت باندې کار ډیر شوی هم دی لکه مثلا ګولایا صاحب او داغه کار او زیار نو دا څه لیول کار نه دی چې یو عام سټډنټ نشي کولای خو کومه وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند لکه دا څه موضوعات به مونږه زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکي پښتو ادب ته کومه موضوعات راوخلو مونږه شخصیت پریدو شخصیت باندې ډیر دا صرف کمپایلیشن ده زما په خیال باندې نو دا صرف یو کمی مونږه دا چې تحقیق په هغه د ګربا نه نه روان چې څنګه پکارو څنګه چې یونیورسيټي جوړ شي او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی یا ایون اردو کې کم کار کیږي یا ترجمه اوس څنګه ډیر ځات ضرورت ته مونږ ته هغه کار نه شي
شنواري صاحب تاسو خپل په بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د از استاد او سم پروفیسر په توګه مانی تاسو خپل خبره هم مکړه چې تاسو د یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته اغز د کړی هغه کوي کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خبر پختونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو نصاب موجود دی کتابونه خډیر دي لیک لوستم هم شتا پوها سمره دا مونږ ګورو د خوونکو چې دی نم پخوانه دا یو غده چې یغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهوم معنی ځان پویول د هغه رجحان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه
بالکل او ما غرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرېم نه شوه صحیح معنی کې بالکل نه شوه نو په خپل دې خبره کایله ما تقریبا سلور د ښکلا د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سايد داون مکمل تبدیلی پکار دا زمونږه د ټیکست بوکس چې دا مکمل ختمې دل پکار دی ټیکست بوکس چې کوم دی دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کړي دنه هغه کنټینټ چې هغه د برن راغلی دی هغه ماته چولې شي او ما غوښتي چې سټډنټ تور کوم دا هغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولای فکر نشي کولای دا زما قصور نشته ځکه چې ماته هم دا کنټینټ را کړی شوی دی هغه لږ ډیر غوډه تبدیلې سره بیا هغه بچی ته خیم بچي مګر پروډوس کوي نو هغه کې د نقل انتهایی ډیر رجحان دی دا موږ نقل پروموټ کوو دا عقل او پوهه او شعور نه راولو کریټیکل تھنکینګ د الټی چې کانسپټس او ائیډیاز راشي څنګه چې تاسو په خپل منځ کې شرط تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ هغه په صحیح مانو کې یو نظام دی هغه کې به د ماشوم پوها او دغه تنقیدی شعور وبیدارولو کوشش کوي ځان نه باغ لیکل کوي هغه په خپل باندې دیو سیس تحقیق کوي، هغه به پورا سوچ او فکر ورته کوي، هغه به مخکزي دا بنی چې هغه کې یو ټیکس بوک دی، هغه به ګوري او دا هغه ټیکس بوک نه اخوا دی خو نورس نورس ارسه به دی باقاعده ډایجست کوي او هغه به چې کوم دی واپس روباسي او ریپروډوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي. دا به کانسپټس او آیډیاز ماته راولي، زبا په دې آیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھینکینګ کریټیو تھینکینګ په ماشومانو کې پیدا کومه، نو هغه څه نه پیدا کیږي.
نو آیا دا 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 ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګورو څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول، نو آیا دا ممکن ده؟
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی، کوم د تعلیم نظام دی، دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه، نو بس تیار چې سلیکل شي او اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتل چې دا دی لیول ماشومان لپاره وای کنه، بیا دا چې دا کریټیکل تھینکینګ لپاره دی، دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی. بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویډوال ډیفرنسز وایو، یعنی انفرادي اختلافات. چیرې دی یو ماشوم چې ټوینز هم نو دا بل ماشوم پرنګ ذهن نه وي، دا پک اپ پاور دی یو بل نه جدا وي، دا انوایرمنٹ جدا وي، دا فکر جدا وي، هغه د سوچ انداز او پاغه باندې پوهاولو یا د پوهېدلو انداز جدا وي. نو دا سیز د پاره دغه ماحول اوس فل حل بالکل معتبر نه دی، ټیک نه دی، او دا بالکل کې دی شي، دا بالکل کې دی شي. دا یو انډیویډوال ټیچر هم کولای شي، ته پخپلا بطور ټیچر پخپلا کوشش کوما چې څومره زمانه کې دی شي. دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو، دا زموږ په زمانه کې چیرې نه، تاسو پخپل دور کې بچرې نه اوریدلې
بالکل.
دا خو پرنسپل سے والله زموږ خصاتي چې هغه ته دا تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل سے مو سره اتفاق وکړلو، او بیا خپل ملګری په دې رضا کړ چې دا کمیونیکیشن سکلز تر د لینګویج ټیچر کار نه دی، دا د هر ټیچر کار دی. تاسو نوې نوې آیډیاز، نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دي بچو په مخ کې کېږي، هغه کې د تمنو وایي چې موږ انګریزي نه راځي، انګریزي خو چل زمونږ د مور ژبه نه ده،
بالکل
پښتو زمونږ مور نه ژبه نه ده، دا پښتو خو زموږ مور ژبه ده کنه. کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه، دا وایي چې سنوم دې د کم کلی ورور دې سکار کوي، والد سي دې سکار کوي، روزګار دې څه وي، او تاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي، نو ماته به بالکل ناراضي ابا زب ځان ساتم چې نن دا خبر زنه شم کوله. او دا لیک اف کانفیډنس دی، دا ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی، دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بر راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی، زه شخصیت ما، زه څه خبرې کولای شم، ما کې دا پوان شته چې په سټیج باندې راځم، په روستر باندې زه درېږم، نو دا به غوښنه پک بیا یو بل قدم ملي، بیا به ځان خپل کیسه جوړول شي. زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز را په تیز باندې روانو، په منډه روانو، او په لاس کې څه کاپی یا کاغذونه، دا غوښنه پک خپل کیسه ورپسې ولیکي. دا ترس کې کو تقریبا 2500 کال وشو چې دینه مونږ نه خلاص شو، دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس کې کرو، ترس کې کرو، ځکه چې دا کریټیویټی زمونږ بلاک شوی ده. نو بس دا شی به ختم کړي، دا څه طریقې لکه مونږ با غزړه ستوري ډی کنستراکټ کوو،
خبر اتری جاری ساتو خو یو ګول شند مالو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیسته شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د میرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب، د پروګرام د اخري برخه ده، تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ایزاد خون کې پتو غمانی، کومنګ د خبر پختونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري، الته حالات څنګه ګوري، او بیا د تعلیم په سانګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی، خو په مجموعي توګه معنی د ټولو قبایلی ضلعو کومنګ خبره کو د سیمو خبره کو، نو څنګه ګوري تاسو؟
ګوره دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي، خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ نستا سي معنی
معنی دا چې سکولونه زیاتېږي، کتابونه زیاتېږي، مفت کتابونه ورکو، مفت کتابونه ورکو، سکولونه زیاتېږي، سکولونه به زیاتېږي، یونیورسيټي به زیاتېږي، خو علم او پوهې درجه به بره نه کیږي. ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته.
صحیح.
کریټیکل تھینکینګ ونه پیدا کیږي. زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کېدی، لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي. دا ضرورت نشته پکې، دا جست پکې موږ نه دی اچولې، دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی. نو بیا به څنګه ترقی کیږي؟ دا ترقی ته دې ته وایي نو سکولونه بالکل ډېر شوي دي، یونیورسيټیانې ډېرې شوي دي، جنکو سکولونه هم زیات شوي دي، اسلامي مدارس هم ماشاء الله موږ ښه وافر مقدار کې تاسو ته پته لګي چې په هر محله کې سکول جوړ شوی دی، بالکل جوړ شوی دی. ښه خبره ده، او زموږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي، موږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېره مینه لرو، ډېر زیات شوي دي. خو فکر او سوال پیدا کېدلو کومه طریقه ده؟ نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی. هغه تاسې طریقه د دنیا کې د چرشته نه، که چرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه 200 کاله پخوانی سکول کالج ګورم، نو هغه د پاکستان ته راشي، زموږ د وطن دی وګوري، بالکل 200 کال نه زیات وخت کم تعلیم و کم طریقه وه، نو هغه اوس هم جاری دی.
شنواری صاحب، لکه تاسو خبر وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه، خو د بهسه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نوښت او مکلولو چې خوبونکو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړی کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو، خلکو لپاره کار سي دي چې خپل توګه معنی هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري، او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبر کوم؟
پس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي. دا سفر چې کوم دی، دا ډېر اوږد سفر دی، صبر آزما سفر دی. دې کې به والدین هم، دې کې به د والدینو بچي هم، او دې کې استاد هم، او بیا سربیره دا چې کومه سوسایټي د سټیک هولډر دی، څوک پالیسي میکر دی، څوک پالیسي امپلیمنٹ کوي، څوک پالیسي راوړي، نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي. نو په کار دی چې هغه ته موږ داسې نصاب جوړ کړو هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کی، فکر پیدا کی، هغه ماشوم به په خپل باندې د دې معاشرې خیال ساتي، هغه په خپل باندې ان شاء الله په خپل فکر باندې خپل آینده لار ځان ته ټاکي. کدا کار موږ نه کوو دې ته ځان ژغورو، دا به چرن داس نه کی.
شیر عالم شنواری صاحب، په اخر کې ستاسو غږ ټول اوریدونکو اوري، زه یو کشر په هیڅ معنی د زمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس پیغام وي.
پیغام می بالکل همدغه دی چې مونږ خپل شوري هڅه وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه په خپل بهیسته استاد یا بهیسته شاعر ادیب یا بهیسته والد یا والدین، دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو، دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخې ته مونږ خپل خبره ورسره وکړو، دې تعلیم نه به بیا هم جوړ شي. او کنه موږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته فیس ورکړی دی، ماشوم تللی دی، زما نور کار ختم شو، بس زه به خپل کار کوم، نو بیا داسې به کېږي نه. زه هم په کار دی چې دا ټول څومره کسان چې مې یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصه وانه چي، نو زموږ آینده مستقبل هیڅکله نه روښانه کېږي، نه په شاعرۍ باندې کېږي، نه به په ادب باندې کېږي، نه به په سکولونو زیاتولو باندې کېږي. دا با هوریزنٹل ڈیولپمنٹ نه پکار، ورټیکل ڈیولپمنٹ هم پکاري.
شرالم شنواری صاحب، ډیر زیاته مننه تاسو تومره وخت وستلو، غټورې خبرې مو از موږ اوریدونکو سره مو شریک، ډیر زیاته مننه تاسو نه.
ډیر جزاک الله، خوشاله شه، ډیر مننه تاسو نه.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شرالم شنواری صاحب خبرې واوریدلې. په همدې ځای پروگرام رانغاړو، په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم. تر هغه پر خپل کوربه غلیاست اجازه ورکړي. پلوی
مشال ریڈیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینہ.
د مشال لوري ځنګړي خبرونه ته تاسو غوږی په لومړي نمای کې مو شیر علم شینواری سره ځنګړي مرکه واوریدله. اوس درته بل ځنګړي مرکه وړاندې کوو. په مشال مرکه کې خبريال او لیکوال شمس مومند عمل مده نوموړي په نویمه لسیزه کې صحافت پیل کړی وو. شمس مومند د وو کتابونو لیکوال دی. د نوموړي رسته کتاب د خیبر پختونخوا قدرتي وسایلو په اړه دی. شمس مومند وای ته پختونو سیمه له قدرتي زیرمو ډکه ده، خو له دې څخه ګټه نه پورته کیږي. دی وای د کتاب په اردو ژبه کې لیکلو مقصد د سیمې په اړه هغه خلکو ته رسیدل وو چې په دې خبره پوه شي او د دې لپاره اواز پورته کړي. راځي چې مشال مرکې ته غوښ شو.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوي مرکه. د مشال رادیو درنکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار په اړه مانی، د هغوی لخلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت، خبريال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. شمس صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکسس موږ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي، نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمی سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلې وای او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
سو یو جهان مننه کولای صاحب دغه ډیرا خو مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نه پنی غزه خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زما نوم دی، نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکون علاقې اوسیدونکو ما تحصیل له سب ډیویژن دی او کله هم دی دغه اوسیدونکو ما زیګیدل او ملته ما تعلیم تر د لسمه پورې هم په خپل کلی علاقې کې یکون پرایمری سکول او بیا په یکون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو دا یو درې کال به په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې، او دا غیر سره سره مې خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپالسم اردو کې مې اول کو، بیا یو درش کال پس مې دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې مې بیا چې ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه. او دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده، نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او د تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې. او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو، د مشلې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
شایع کړه او پاره کې زه د پښتو هيسي ایډیټر وم. ها شمس مومن، تاسو څنګه تاسو خبره خوکړه؟ لا زمنګ په پښتنو سیمه کې اکثر زمنګ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي. په تاسو باندې هم دا څه فشار وکنه؟
نه جی، دا غي غټه وجه دا و چې دا فشار باندې ځکه نو دوه وجوهات. یو خدای چې انتهایی د غریبي کورنۍ سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سره او بيخي مکمل انپړ تبلیغي و، نو دا ته دا پته نو چې را څه جوړیدل دي او څنګه جوړیدل دي، بلکې هغه ته د هم د اهمیت احساس نو چې را سبق ویل څومره ضروری دي نه دي. البته مور دې الله پاک له جنتونو ور کی هغه سره د دې چې دنیوي تعلیم هغه هم نو کړې، خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوس په کولای شو او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو بزرګونو دغه شاګردانو خلکو ته به خوده، نو دغه خواهش دا و چې بس ته سبق وایا، تعلیم وایا چې هر څه کې لکه نو دغه سه پابندی روان نه وم. دا و چې زه اول د خپل یو تر زوی چې هغه په رټن کې انجینیر و، دغه په خوخه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرینګ ته. حالانکه دغه زما چون کې د ذوق برابر شې نو نو ما انجینیرینګ مو کو په غیر ته نوکری هم ملو شله، خو چون کې شوق چې د صحافت سره او د ادب سره، نو لہذا هغه چوزنه مې برته پرې خو دل نه مې انجینیرینګ سره تور وسو نه مې غو نوکری سره تور وسوله او خپل صحافت او ادب طرف
ته. دا خبر مې مده تکول چې
یو الیکٹرک انجینئر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړو چې ام پتاکا الیکٹریکل انجینئرینګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې ما چې کوم ځای د انجینئرینګ پړای کی دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملو شو، خو زما خوش قسمتي دا و چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملو شو، نو پای کې صحافیان هم او شاعران او دیوان هم، نو زما ناس ته پاس ته بعد ډیوټي د ټیم پس بیا نو اولنه کالم په هغه ټایم کې په 1915 وی کې لیکل او دا غو درستو بیا چې دنو صحافت شروع شو به سي ته ډیسټریکټ کرسپانډنټ او درستو پس بیا چې دنو په دغه سلسله کې په پروفیشن په تور باندې بیا په خبر ته هم چې دنو را منتقل شوم او په خبر کې مشته يم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوی دي، د کالم نگار، د خبريال په توګه باندې ستاسو تبصری هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاری ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په هیڅ معنی ستاسو کم د یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دي، د صحافي که صحافت په هغه کې به په میدان کې به که د سوشل هغه به
کتابونه زما تر اوسه پورې وو کتابونه الحمدلله چاپ کیدا، یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو پښتونخوا کې وسایل د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغه باندې تجزیه او تبصره ده. دین علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مومن قوم او دغه تاریخ او شجره یو د ډېر زیات تفصیلي معلومات.
او د 2011 کال کې تاسو چاپ کړو د مومن قبایل،
او د مومن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ
کړو،
د ایډیشن یو تی او دویم ایډیشن په رسم کې چاپ شو، دریم ایډیشن په شپارسم کې بیا چاپ شو او اوس مارکیټ کې هغه نشته ختم شوې دی او بس زما اوس په پی ډی اف باندې چولې دی، غواړم چې خلک نه فائدہ واخلي، نو هغه مطلب اویلیبل دی هم د سیم په انلاین دغه باندې. زما کتاب چې کوم ویلی نو یو د مومن قبایل تر اوسه پورې ډیر زیات خلک خوښي او چونکی تاریخ په دغه حواله باندې د مومندو تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی، سیوا زما د غلیکنه نو یو دغه ډیر اهم دی. دویم چې کله د انزمام شو د قبایلی سیمې، ما تر تر اوسه پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلی علاقو د مسلو باره کې چاپ شوی په مختلفو اخباراتو کې، نو ما هغه کالمونه خلاصته لو هغه انزمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې پای کې د ټول حالات دي چې تیرو شلو پیزیشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ لپاره کوم چا سکردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو ځګنم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو ان شاء الله دا به دا نو ټول کتابونه ته ماته په دی وجه باندې ورکی چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې شکم طالب علمان دي زمنګ د ایم فیل د پی ایچ ڈی او د بی ایس، او یې سنا شکل کې تحقیق کوي او هغه ډېر محدود پاتې کیږي صرف د لایبرری زینت جوړ شي، نو ما غوښتل چې یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم یې زمنګ سیاسي سماجی او صحافیان دانشوران ادیبان دا غینه څه فائدہ هم غستې شي، او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو د متعلقه فورمز باندې دا غینه دا غي د لپاره د خپل حق لپاره اواز چټ کړی شي او داخل په دې باندې پوهیږي چې رزل د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپل حق غوښتې شم.
شمسمون صاحب په دې موضوع به ډیر تفصیلي خبري هم کوو، خو اوس یو ورکشاپ د مالو او د دمی رستو بیا حاضرې وو. د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خبر پښتونخوا وتلې شخصیت خبريال او لیکوال شمسمون صاحب ملمدې ورکشاپ د مالو د دمی رستو بیا حاضرې وو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سي لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د دمی رستو شمسومان صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومان صاحب د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د پښتونخوا د وسایلو، او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي، ولې د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ کو لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم بیا
ډیر ډیر خپل پښتنه دی وکړه. ګلیا صاحب بنیادی خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړو کې پیمانه يم، کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چون کې یو صحافی ما، او زما بنیادی مقصد چې دی هغه د خپل علاقې د خپل خورې د خپل سیمې مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو ته رسول دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي. او دا زه ګڼم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی، زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهیږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم، او دغه شاید کالم هم په اردو کې لیکم، او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پویول غواړي یا کومنګ دا وایو چې موږ سره زیاتې کیږي نو نیک پریغه دی هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کیږي. نو په دې دی چې موږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي، نو زه ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې ولې ونه وایم چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کما. نو دا وجه چې ما د اردو انتخاب کړی دی، زما شاعري په پښتو کې ما کړی دا، ما سره سره افسانې مخکې په پښتو کې لیکلي دي، خو د صحافت کې دی غیر پاره مې د اردو لار خو هکړی دا، او جسمرم کتابونه زما اوس راځي تقریبا سلور پنځه کتابونه دا په اردو کې.
شمزوبون صاحب په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل، نو هغه خو به ډیر دی، خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو، نو په دې کتاب کې تاسو کم کم هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمې خبرې، لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلي خبرې هم پکې کړي، خو که موږ په مجموعي توګه باندې کله ګرا غونډو، نو راغونډول ګران کار دی، خو که موږ راغونډو نو تاسو کم کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی ده.
صحیح، ډیره مهرباني. اصل کې دا لري چې کډرګو د پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دی، یعنی اوه بابونه دي.
ها
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه آبی وسایل دي، یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر اکړي دي داغه موږ استعمال څنګه کوو، داغه موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي، نو څه وجوهات دي. یو دویم دا چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کوم جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ څنګه داغه استعمال پکار دي. دویم دریم دا چې ټوریزم موږ الله پاک خاصه زینه راکړي دي، کم کم زمنګ د زینه دي چې هغه اوس پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالیږي، داغه په شابه باندې څه وجوهات دي، یا هغه موږ څنګه استعمالولې شو. په دې کې باقاعده سفارشات شته، په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی د تو حوالی میں ورکڑی دی چې د عین دا دفعه دا منګه ته اجازه تر کوي، خو حکومت یا د غویس ادارې منګه د اجازه نه راکوي.
خودی کې شزمان صاحب تاسو خبره یاد ساده، تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خډیر لوی کمپاین هم کړی وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګری او په دې اړه باندې قانون سازی هم کړی وو.
ګلای صاحب دوی چې هر څه کړی دي دغه ټول تفصيلات زما په کتاب کې ما لیکلم دي، او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاز دی هغه مې لیکلی دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده، دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري، دا غیر لپاره چې د یو کس په اوهده باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري، د تجربه کار ټیم انتخاب، دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شوی په دغه وخت کې. د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې داغې پوځ لکه د ټوریزم خبره کوم کو صرف عمران خان صاحب به صرف ویل چې را کومراټ چې دی نو یو ډېر بهترین شعر او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړو چلو کومراټ څه چیرې، خو چې ته کومراټ ته خلک راغواړي د نړۍ نه، نو داغه لپاره آیا تا د کومراټ دپاره روډ ساز کړی دی چې هغه په سفر کولی شي؟ آیا تا په کومراټ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده کوم په تیزۍ سره چې په درې کاله پکې پنځه شپېته هوټلی جوړ شو لیک ځنګل کټ کیږي او هوټلی جوړیږي او د صفایي هیڅ قسم بندوبست نشته؟ زه په تیر درې کاله کې تقریبا درې ځله چې د کومرات ته تلې ما او چې هر ځل زمونو افسوس کوم چې رب زر اعظم نو بیا به څنګه چلی لګه. نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کیږي، په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي. او درون لګه خبره ده چې ټوریزم په عالمی نړۍ باندې انټروډوس کول یا د غی پبلسټی کول یا خلک را غوندل او را غختل دا د وفاقي حکومت کاری خو له بده مرغه چون کې ټوریزم اتیا فیصد چې د پاکستان د پښتونخوا کې دی په نو ملک کې نشته. لہذا زمونږ وفاقي حکومت چره هم خپل اغزي مواره په خا انداز کې نه دی پوره کړی چې یا ټورستان خپل ملک تر وغواړي او ورسره د دین علاوه به چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي دا غیر لپاره هم تر اوسه پورې د عالمی نړۍ نه هغه څه بډینګ نه دی شوی. موږ سره دیارلس زینو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دي په دې ډول چې صرف په دوه زینو کې زمونږ تیل او ګیس چې هغه روزي او یوول زینو زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو همدا څه بند پراته دي.
څنګه تاسو خبره وکړه د اوبو خبره وکړه د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړه بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړه دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا د هر څه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلی سیمه چې کومه ده مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصيلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن له لس کال مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونه ته ویلي یو سوات او بل کلیات دې ته به موږ کای کاغان نارنده په ټوریزم نن سبا د خبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات د مقامات دي چې هغه سیلګرین باقاعده سی نو ما ارز دا کو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځینې چې د سیلګرۍ کم دي نو پای کې په قبایلی سیمو کې هم ډیر ځینې شته ری خاص کر د شوال د وزیرستان زنګلې کته واخلي کلايا د خیبر او د تیرا او ګوري کوم دا شان تته ګومزام ډیم جوړ شوې ده هغه پوری کته غلام خان تلار شي جی خاسته زینا د سیلګرای زینا د زمون په ټولو قبایلی سیمو کې شته دي نه صرف د سیلګرای زینا یعنی خاسته پاره کې وبګانی دي سندونه دي رودونه دي چینی دي زنګلونه دي بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي زینه هم پکې شته دي تاسو تورخم بارډر او لندې کوتل وګورئ ریلوی ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوی ټریک په دې علاقې کې دي عمده شانتي مطلب دار چې ټیمونو ذکر ما وکړو چې درې سلول ټیمونو الریډي د هایډل پاور سټیشنې د پقبېلی علاقو کې جوړې دي د دې سره سره مطلب دار چې مدنیات چې زمون کم ماربل دی کاغذ تیل دی کاغذ ګیس دی خپل ورځو وزیرستان ته تلو ما په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا هی ډیګینګ شروع شوه دی او کودای کیږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولې دی نو دا هغه جنوب چې دلته صرف امن او امان لک شانتي راشي او حکومت توجه ورکي سرویګانی وکي او نړۍ چې دی راوبلي نو نه صرف خایست دی علاقې خرسي دی شي دا ور سره ترقی هم کولای شي بلکې د دې علاقې مدنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاني سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح به شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو جون بدلولې شي.
بالکل څنګه شپږ مونږ ستاسو خبره وکړه چې د خیبر پښتونخوا ټولي سیمې او په شمول د قبایلی سیمو د قدرتۍ زیرمونه ډکې دي په دې به خبرې کو خو یو ولښند مال او د میرستو او بیا دې خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
امیر سو شمس مون صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمس مون صاحب د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پښتونخوا د وسایل خبرې وکړې تاسو چې دومره وسایل ارسرشته دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو تاسو خپل هم د انزمام د خیب د قبایلی سیمو چې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې કહاني لیکلې ده نو څنګه ګوري د انزمام دارې سلونیم کال نه زیات وشو نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډیره زبده یم د بس قسمتای خبره ده چې انزمام چې په کم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه ثمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو قبایلی عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطیانې شوی وي. یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کم چې زمونږ غونډې د انزمام حامیانو او الیکشن ته د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته وخودل یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې یار څنګه انزمام پوشي نو به د دې علاقې نه به پیښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلند جوړ شي. نو تاسو خو ممکن نه وا خو الیکشن ته په صحیح طریقه باندې د ترقی طرف ته مزل شوی وي او دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وي نو ډیره لری هم نه وا چې یاره ترقی تیزه شوی وي. بس قسمتي دا وا چې د انزمام نه فورا بعد چې کوم حکومت راغې په صوبه کې هم او په مرکز کې هم او زه کله خبرو کوم نو شاید په بعض خلکو باندې خنه لګي خدای یو حقیقت دی چې هغه ټول ملک چې دغه کوم مشکلاتو سره مخ او کوم ډغری هو علي په تیر سلور کال کې زمونږ معیشت زمونږ سیاسي عدم استحکام زمونږ تهذیب او کلتور ته چې څومره نقصان ورسېده په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو نیگیټیولی اګریسیو پالیټکس چې دغه هغه په کې به مونږ ته دې شزور غولا په خپل ځمان دي چې د قبایلی علاقې د انزمام نه پس هغه بالکل په دیاډو سره وپیدل نه چې هغه سو کړی دی لپاره. زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو. فاتح حکومت نو وزیر اعظم سه یو کمیټه جوړ کړل د انزمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي مې ټیمینګ وکړي. گورنر سه بل کمیټه جوړ کړل کوم څه او وزیر اعلی سه درې مو کمیټه جوړ کړل. اوس ته ماته دا وایې چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټې نه جوړې او زه به حیثیت یو صحافي دا داوا کوم چې دغه کمیټې نو سلور کال تیر شو او پینزو کسان له بدغې نمونه هم نو ورزي چې کوم کمیټې نه دوی جوړ کړې دا غي مقصد څه او په خپل مقصد کې څه وکړل. چې کله د داسې حکومت سره موږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې انزمام ثمرات عوامو ته ونه رسېدل او یې کې مایوسي هم شته خفګان هم شته. درېمه خبره ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو لہذا په ان اف سی اوارد لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو نو هغه د دې نورو حکومتونو هم نه رسته شوی یعنی سوبي پاره باندې راځي نه کړی شولې او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړې سمره چې لګول پکارو. نو دا وجه ده چې تر شیتی کارونه هم ډیر کم په دغه علاقو کې شوی دي او مسلې هم له موږ سره پرتی دي چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې کوم ګور حکومت بار بار دا یو داوا کوي چې په سیموتای نمائندگی ورکړې دا او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړې دي. خو دا حکومت خپل دا دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې اغه خلک اوس محسوسي چې انزمام روستو آیا اوس اغه پرورو ورته دغه ور رسیدي او کنه عام ولس خبره
زبدوی ما ګلایاسب چې کوم پوی خلک دي چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجی طور باندې هغه څه ناسب مشرکه کردار دي یا نظر دي هغه په دې پويږي چې شرشم په تلې کې نظر غونېږي ترقی چې دی یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي هغه په کال دوه کې ترقی نه کیږي د اویو کالو محرومي کم از کم لس کال ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه انزمام د ریکمنډیشن تیار کړو دا هغه ورکړو د ټایم فریم خو لبد امرغه چون کې د پی ټی آی حکومت راغی او وګړي د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خوري چې واده 55 صفو ډاکومنټس چون هغه یو قسم د ډسبین ته ورغورځو په هغه عمل نه شو. نو دا وجه دا چې دغه ترقې پروسس په هغه انداز کې مخپوړان دلا نه اوس خلک دا محسوسي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمائندګي ملو شوې ده په صوبایي سملای کې هم ملو شوې ده په لوکل باډیز انتخابات هم شوې دي اوس څنګه چې ما درته ارزو کوم چې په ټول ملک کې صورت حال سخنه روان نو دغه صورت حال د قبایلی علاقې کې هم دي. نو کم سادهګان خلک دي عام خلک دي هغه خو مایوس دي او وی چې موږ ته زور نظام زمونږ لپاره خو دا غټه وجه ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړل دي کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته پولیس باندې چون کې هغه فیس کیږي نو هغه ته لګ ډیر زیات سخت کاری عدالتي نظام کې ته مشکلات ښکاری پکار دار چې دغه خصوصي مراعات ورکړي شي، خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړي شي دغه ججانو صاحبان له روایتو باندې هم، او لکشانتي دغه خلکو په مزاج باندې یې چې بي ځان سره په مین سټریم کولو لپاره دوی څه کردار ادا کولی شي. او دریم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول پکار دي چې څومره په تیزی سره دلته انفراستراکچر چې دی دا زیات شي، روډونه، یونیورسيټیانې، کالجونه، نو هغه به دا خلک چې دی مین سټریم کې دوی به خوشحاله وي.
دا شمس مومن صاحب د پروګرام د پای شي بي هم دی په اخره کې کوم تداسم دا یو پښتنه هغه کېږي چې نن سبا کوم حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسېدو اسناد نه لري. نو کوم وګورو په قبایلي سیمو کې د پولي دواړو غاړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري؟ آیا دا به د ولسونو ترمنځ دا چې کوم اړیکې او روابط دي دا به کوم هغه پورې ورسي؟ دا به څه نتیجې ورکړي؟
دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روان نه یو ستونزه ده. په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی چې کله دا ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو، بیا ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبه چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو څلوېښت کاله څلوېښت لکه خلکو ته چې دینو دغه سینه فراخه کړې ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې ولزینه ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې مشارک کړي دي. او چې کله اوس اکدم پالیسي بدل شول نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سې بي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو سمره ریپیډلی په یو مېش کې دنه د یو لور تور سره خلکو وستل ممکن هم دی او کنه دي. نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر کلیئر ما او هغه ستم چې اوسه پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس. نو اوس که ته ډنډه راخلی په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دورس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده. نه عالمی نړۍ به دې ته موږ پرېږدي، هغوی به خفه کېږي، افغانستان به هم خفه کېږي، او چې موږ کومې څلوېښت کاله قربانۍ ورکړي دي زموږ په معیشت سیاست باندې په سمام مشمتره باندې چې کوم د هغې اثرات پریوتلو هغه الریډي پریوتي دي. نو په کار دا ده چې د دې لپاره لږ غونډې نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا ده چې ټیک ده افغانستان د هغوی خپل وطن دی، هلته تللو مو له په کار دي، خو افغان حکومت له هم د دې له مناسب انتظاماتو کولو ضرورت دی. هغې باندې په کار چې پاکستان هم ورسره مرستې وکړي او عالمي نړۍ ورسره مرستې وکړي. او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو این سی آر باندې زور اچول په کار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتي. تلو خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زمون ذمہواری نه ده، دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې تنه نه ده وی لپاره کم څه ماغه بنیادی سہولیات یو شو مېشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي.
شمس بن صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخصله د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو سره خپل نظر شریکو. ډیر زیاته مننه تاسو نه
خوشاله اوسه ګلان زیات جرم نه
ستاسو ډیر مننه. مشال اړو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې خبريال او لیکوال شمس مومن صاحب خبري واوریدلې. هم دې سره پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی اعلان سپارم. Let me